better pun up.
پی‌یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د غرمي 12 بجې شوې. زه کرام الله اکرامي مودا یو ساته غرمنی خبری خبرونه درامین کاکړ په تخنیکی ملګرتیا پر مخړم. په دې هله چې روغ سید رنو اوریدونکو اوري چې ولس مشرۍ مانی د جو بایدن د ترګندونو په خبرګون کې وایي چې افغانان تل متحد او یو ملت. په یو بل راپور کې اوري چې په ختیز ولایت ننګرهار کې د ملي اردو د عسکرو په ډزو کې دوه امریکایان وژل شوي دي. نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوري چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی، په ننګرهار کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هلمند په گرشک ولسوالۍ کې 14 څلور پولیس وژلي دي او په چین کې په کورونا ویروس د مړو کسانو شمیر له 800 واوښت. بشپړ خبرونه. په ننګرهار ولایت کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د امریکا پوځ وایي لومړني راپورونه ښیي چې پر امریکایي پوځیانو یو سړی چې د افغان ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و ډزې کړي دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل ازادۍ راډیو ته وویل په دې پیښه کې چې ظاهرا د افغان ملي اردو یو سرتیری کړي، لږ تر لږه درې افغان سرتیری ژوبل شوي دي. ښاغلی میاخیل زیاتوي،
یو څوک په دې باندې ډزې کوي او د اردو یو کس او بیا دې متقابل انداز کوي. په دې پیښه کې هغه نفر متقابل وژل شوی دی او درې کسه د کمندو او یو څو کسه د قاتم راتل زخمیان شوي دي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویندوی ډګروال سانی لیګټ نن سهار وختي په یو بیان کې وویل دا پیښه هغه مهال وشوه چې افغان او امریکایي ځواکونه له یوې سیمې تیرې راستنېدل. د لیګټ په وینا افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار په یوه سیمه کې د یوه مهم مشر لیدو ته تللي وو. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د هلمند په گرشک ولسوالۍ کې 14 څلور پولیس وژلي دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک وایي 14 د ماښام 8 بجې پر یوه هموي موټر وشوه. ځواک د دې 14 په نتیجه کې د چا د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ پولیس وژل شوي دي. بلخوا د گرشک ولسوالۍ امنیه قمندان محمد اسماعیل خپلواک وایي په پیښه کې څلور پولیس وژل شوي دي او 14 د کابل هرات د لوی لارې یو لوی پل سخت زیانمن کړی دی. تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفینو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي په کندهار کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 8 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. په کندهار کې اتل قول اردو وایي دې وسلوالو ته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په اورغو کلي کې د افغان پوځ په توپچي حملو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د 215 اتل قول اردو ویان جګړن یحیی علوی وایي په برید کې درې وسلوال وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په چین کې په کورونا ویروس د مړو شویو کسانو شمیر له 800 واوښت. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن یکشنبه وویل چې د هوبی په مرکزی ولایت کې پرون 9 تنه نور په دې ناروغۍ مړه شول چې دا په یوه ورځ کې په دې ویروس تر ټولو زیاته د مړینې شمیره ده. د دې کمیسیون په وینا د دغو کسانو له مړینې سره په چین کې پر کورونا ویروس د مړو کسانو شمیر 811 تنو ته ورسید چې دا د 2002 میلادي کال په مارچ میاشت کې د سارس په ناروغۍ تر مړو شویو کسانو لوړه شمیره ده. د سارس په ویروس چې کورونا ویروس ته ورته والی لري 1401 کسان مړه شوي وو. په چین کې 13193 تنه په کورونا ویروس اخته شوي دي. د تایلند امنیتي ځواکونو هغه سرتیری وواژه چې د دې هیواد په شمال ختیځ کې د 18 ساعتونو لپاره د مقاومت په ترڅ کې 26 کسان ووژل او 55 نور یې ژوبل کړل. د تایلند د عامې روغتیا وزیر آنوتین چارن فراکول نن یکشنبه تایید کړه چې په ناخون راچا سیما ښار کې 2.5 کلن یاغي سرتیری وژل شوی دی. د خپل فیسبوک پانه کې له پولیسو او پاوڅ څخه مننه کړې چې بلوای پای ته ورسوله. پولیسو د مشکوک حمله کوونکی سرتیری نوم جاکراپانت توما و خود اوی ویل چې نوموړی د ځمکې پر لانجه په غوسه شوی و. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د کاتولیکی کلیسا پر مشر پاپ فرانسیس غږ کړی چې د جنګي اسیرانو په خلاصولو کې مرسته ورسره وکړي. زلینسکی پرون شنبه په واتیکان کې له پاپ سره د هغو اوکراینیانو پر برخلیک خبرې وکړې چې په ختیځ کې د روسیې د پلوي بلتون پالو په وړاندې په جګړه کې اسیران شوي دي. د اوکراین د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې زلینسکی په کریمیا کې د اوکراینی بندیانو په اړه هم خبرې کړې دي.
موږ غلا زدي رادیو نو درنو اوریدونکو خبرونه مول احمد تکل نو اوریدل ک غوړی دا نور مسائل زموږ پر ویب سټ هم ترتیب کړی ولولې واوري پته مو دا زدي رادیو ټکی کا بلاندی خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر مانی د جو بایدن د څرګندونو په خبرګون کې وایي چې افغانان تل متحد او یو ملت وو. د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند نومان جو بایدن تیر ورځ په ټلویزیوني مناظره کې ویلي چې د افغانستان متحد کول ممکن نه دي، خو د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي چې افغانان د دښمنانو پر ضد متحد دي.
افغانستان ملت بسیار قوي بزرګ و، یو ملت چې د نړۍ
په یو بل راپور کې اوري چې په ننګرهار کې لکتر لګه دوه امریکایي پوځیان په یو حمله کې چې ظاهرا یو نفوذي سرتیری کړي وژل شوی. د ننګرهار والی پاړوي
د شهزاد ولسوالۍ ته د وجود خاصو قطعاتو قواوی او همدارنګه د قاتل ملاتړ عسکر نووس
د حراست او صوبات شورا غړي او یو شمېر افغان سیاسيون وایي د سولې په بین الافغاني خبرو کې باید د حکومت او اپوزیشن لید لوري یو وي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 800 کسانو واوخت. نور مطالب هم لرو د خبرونه مو تر 2 بجې در سره پات شي. یو ور بیا هر کله درنو دوستانو زموږه غلازادي رادیو ناوړی ولسمشر مانی وای د جو بایدن د څرګندونو په خبرګون کې وای چې افغانان تل متحد او یو ملت. د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند نومان جو بایدن تیر ورځ په یو ټلویزیونی مناظره کې ویلی و چې د افغانستان متحد کول ممکن نه دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وای چې افغانان د دښمنانو پر ضد متحد دي. د موضوع زموږ همکار نسیم شفق تعقیب کړی دوم دا اوس سره په سټډیو کې دی. شفق صاحب مهرباني په دې باندې.
سلام وړاندې کوم. د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند کاندید او د امریکا د پخوانی ولسمشر د امرسیال جو بایدن دا څرګندونه چې ګوند د افغانستان متحد کول ممکن نه دي په دې هیواد کې له توندو خبرګونونو سره مخامخ شوي دي. ولسمشر مانی وای چې افغانان تل یو ملت او په مهمو او ملي مسایلو کې خپل والای ساتلای دی. په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر د خاغلی بایدن د خبرو په خبرګون کې پر خپل ټوئیټر پاڼه د امریکا لمرستو مننه کړي، خو ویلي دي چې مونږ اړتیا نه لرو چې تاسو مونږ ته ملت جوړ کړئ ځکه چې مونږ له پیړیو راهیسې یو ملت یو. د امریکا د دیموکرات ګوند کاندید او د هغه هیواد د پخوانی ولسمشر مرسیال جو بایدن پرون په یو ټلویزیونی مناظره کې ویلي چې د افغانستان متحد کول امکان نه لري. هغه ویلي دي د افغانستان په اړه باید وایم چې زه د ملت جوړولو له مفکوري سره په بشپړ توګه مخالف یم. یوازینی کار چې مونږ باید په هغه سیمه کې وکړو له تروریزم سره مبارزه ده. بایدن همداراز ویلي چې د یو سناتور او د پخوانی ولسمشر د مرسیال پتوګې د افغانستان ټولو برخو ته سفرونه کړي او هغه څه چې ممکن دي هغه داده چې ولیدل شي چې هغوی یا تروریستان له سیمه پر امریکا د حملو د ترسره کولو وړتیا نه لري. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مشر احمد جاوید رؤوف وایي چې افغانان د خپل دښمن پر وړاندې تل یو موټی او یو ملت وو. دای وی افغانستان یو پیوړی او لوی ملت دی او نړۍ ته ټکان ورکړی. ټول لوی ځواکونه لکه انګلیس، پخوانی شوروي اتحاد او امریکا دلته زور آزمایلی او ماته خوړلې. افغانان تل د دښمن پر ضد مبارزه کې سره متحد وو. د جو بایدن د سرګندونو په ټولنیزو شبکو کې هم توند خبرګون راپرولای دی او د دې شبکو ډیرو کارونکو د هغه خبرې رد کړي او ویلي دي چې افغانان یو ملت او سره متحد دي.
د درنو دوستانو و موردل چې د متحده ایالاتو د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن هغه سرګندونی چې ویلې دي د افغانستان متحد کول ناممکن دي په افغانستان کې سخت خبرګونونه راپارولې دي.
په هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
د حراست او صوبات شورا غړي او یو شمیر افغان سیاسيون وای د سولې په بین الافغاني خبرو کې باید د حکومت او اپوزیسون لیدلورې یوي او کوم پلاوي هم چې باید له طالبانو سره د سولې خبري وکړي هر اړخیز او داسې کسان پکې شامل وي چې د ټول افغان ملت استازیتوب وکړي شي. د دې شورا د مشرتابه غړو نن په کابل کې په یو غونډه کې د خبري وکړي. ناجي صافي دغه غونډه ته للیوه او سره سره په سټډیو کې ده. ناجي جان په دې غونډه کې د انتخاباتو په تړاو مو خبري وشوي کړته وای چې نور څه ویل شو.
ډیر زیاته مننه اکرام صاحب. تر ډیره د سولې په مسلې باندې په دې کانفرنس کې خبري وشوه. د افغانستان د حراست او ثبات شورا ویان مسعود ترشتوال نن په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرو اترو لپاره باید داسې اجنډا جوړه شي چې پکې د حکومت سیاسي مخالفین عام وګړي او په ټوله کې د بیلابیلو اړخونو نظریات شامل وي. خغلی ترشتوال ویل د بهرنیانو لوري جوړه شوې طرحې او د سولې هوکړه لیک به هیڅ لوري ته د منلو نه وي. نوموړي د سولې اوسنۍ اجنډا ګونګه او پیچلې وبلله او لخکیل لور وغوښتل چې افغان دولت هیئت په دې خبرو اترو کې شامل کړي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا ویان مسعود ترشتوال په خپلو سرګندونو کې د اندېښنې هم مطرح کړه. کچېري حکومتي چارواکي او سیاسيون سره یو نشي او سولې لپاره واحد اجنډا جوړ نه کړي، لري نه ته چې افغانانو پرته نور اړخونه رمخته شي. د افغانانو پر ځای داسې طرح رمخ کې کړي چې د هیڅ افغان په خوخه او ګټه نه وي. نوموړي لټولو حکومتي چارواکو غوښتل چې خپل اختلافات یې خوته کړي او د سولې لپاره سره یو موټی شي. د خبرو یو برخه ورو
مرجعیت رسمی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و این طرف هم جریان‌های بزرگ و شخصیت‌های مطرح سیاسی افغانستان است. ما به وحدت دیدگاه و وحدت آجندا تاکید داریم. تلاش‌های پراگنده ما را به صلح نمی‌رساند، بلکه این موضوع را پیچیده‌تر و لاینحل می‌کند و سبب می‌شود تا اردوگاه مخالف تقویت شود تا اینکه فرصت برای صلح برای ملت افغانستان مساعد شود.
دا په داسې حال کې چې تر دې مخکې د افغانستان د مخکینی ولسمشر حامد کرزی او ملي والی حکومت اجرایه رئیس عبدالله په ګډون یو شمیر سیاستوالو او ګوندونو د افغانستان د جګړې د پای له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او د طرحې لپاره یو نوې طرحه جوړه کړې وه. د افغانستان حکومت په دې اړه سند ویلي. دا په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي د سولې خبرې او پکې پرمختګونه ډېر ورو روان دي او داسې کوم پرمختګ نه دی شوی. په دغه خبری کانفرنس کې د انتخاباتو په مسلې هم ټینګار وشو. د انتخاباتو د نتایجو په اړه وویل چې دغه انتخاباتو نتایج ځنډیدلې او ژر تر ژره باید دغه پایلې اعلان شي او خلک منتظر دي او نور باید دغه انتظار پای ته ورسیږي.
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو. اموردل چې د حراست او ثبات شورا غړي او یو شمېر افغان سیاسي وای د سولې په بین الافغاني خبرو کې باید د حکومت او اپوزيشن لیدلورې یو او کوم پلا به چې د طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکل کیږي هم باید هر اړخیز او داسې کسان پکې شامل وي چې د ټول افغانستان استازیتوب وکړي. اوس هم رحمت الله افغان سولند اقتصادي خبر مو وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وای په پام کې لري چې راتلونکي مالی کال کې په څلورو ولایتونو کې د کبانو د تکثیر څلور لوی فارمونه جوړ کړي. د دغه وزارت وین اکبر استمی ازادي رادیو ته ول چې دغه فارمونه به په کابل، پنشیر، بامیان او بلخ ولایتونو کې د 50 میلیونو افغانۍ په لګښت جوړ شي.
قرار است د سال مالی 99 وزارت زراعت 4 فارم تکثیری ماهی را در ولایت های کابل، پنشیر، بامیان و بلخ بسازه که هر کدام ظرفیت 5-8 میلیون جوجه ماهی را داره که جمعاً بیش از 100 میلیون جمعی میرسد.
خغلی رستمی زیاتوی تیر کال کرنه وزارت 350 تا کبانو فارمونه جوړ کړی و چې 1000 تن د کبانو غوښه تولید کړي وي او روان کال د تولید کاچا 1500 تن ته رسیدلې ده. د دغه وزارت د چارواکو په خبره د محل په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 د کبانو لوی متوسط او واړه فارمونه موجود دي چې تر ډیره افغانستان له دې درکه په ځان بسیا ده. د افغانستان د مالیه وزارت وای د بختر هوایي شرکت په سوداګریز پلان، بازارموندنې، امنیتی پلان، تشکیلاتو د پرواز په عمله کومارنې او د دغه شرکت په کړنلارې بحث وسو. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا ځل به دا شرکت د یو پیاوړي دولتي شرکت په چوکاټ کې داسې فعال شي چې له یو لوري خصوصي هوایي شرکتونو سره سیالي وکړي او له بل خوا د کورنیو پروازونو لپاره ګټور ثابت شي. بختر هوایي شرکت چې یو دولتي شرکت وو د کورنیو جګړو او د اقتصادي ستونزو له امله له ماتې سره مخ شو. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال یو شمیر خصوصي شرکتونو سره په خوا کې د آریانا افغان هوایي دولتي شرکت هم په کور دننه او بهر پروازونه لري او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیه یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ 95 پوله، یو سټرلینګ په 99 افغانۍ 80 پوله، یو اروپایي یورو 40 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلدار 1090 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 493 افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه سیمه ایزه مسله په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 800 کسان واوخت. دا شمیر په 2002 او 2003 میلادي کلونو کې د سارس په نوم ناروغي د مړو تر شمیر زیات دی. د سارس په وایرس چې کورونا ته ورته والی لري 1400 تنه مړه شوي وو. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی و. هم دا اوس سره د پراګ له سټډیو په لیکه دی. صالح صاحب، سړی مشي د کورونا وایرس د تازه ارقامو په اړه باندې چینی چارواکو کله معلومات وړاندې کړي؟
ډېر مننه اکرام صاحب. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن یک شنبه وویل چې ناتیا نور کسان تر ډیره د چین په هوبی ولایت کې په دې ناروغۍ مړه شوي چې دا په یوه ورځ په دې وایرس تر ټولو زیاتې مړینې دي. له دې سره تر پرونه وخته په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر 1100 ته ورسېد. دا وروستي ارقام په داسې حال کې خپره شوي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په وروستیو څلور ورځو کې په هوبی ولایت کې وضعیت یو څه ثابت شوی، خو سازمان دا خبرداری هم ورکړی چې د مړینو شمیر لا هم ممکن زیات شي. له دې سره د کورونا په وایرس د مړو شمیر د سارس په ناروغۍ د مړو تر شمیر واوښته. په چین کې په 2002 او 2003 میلادي کلونو کې د سارس په ناروغۍ چې کورونا ته ورته وه 1400 تنه مړه شوي وو. د نړۍ په سطحه په سارس ناروغۍ 8000 کسان اخته شوي وو چې 1400 کسان یې له کبله مړه شوي وو.
سالی سے پٹولا کی پچین کی بدینا روغی باندے څومره کسان تر د دماغته شوې د شمیرې څوای
د تازه قامل مخه پچین کی په کورونا وایرس د خلکو دخته کې 2200 پیښې ثبت شوې دي. خو د هوبی ولایت مرکز ووهان کې چې دغه وایرس سوال پکې کشف سو، خلک له سخت وضعیت سره مخامخ دي. زیاتره د ترانسپورټي سیستم د ګډوډۍ دوله کبل خپل ورځنی اړتیاوې نسی پوره کولای. لا هم د بیلابیلو هیوادونو اتباع د چین په هوبی ولایت کې بند پاتې دي چې په هغه کې افغانان همسته. احمد مشال جمالزی د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې افغان مواصل دي چې وایي د تیر میاشتې له 23 نیټې راهیسې دوی قرنطین دي.
د خپل دولت نه غواړو چې هر څومره زر تر زره موږ د دې ځای نه انتقال کړي، که موږ د دې ځای نه د ویروس په امله خپل ژوند له لاسه ورنه کړو، نو په دې امکان یې ډېر دی چې موږ خپل ژوند د روحي حالت د لاسه ورکړو. نو موږ هیله ده د چارواکو نه چې زموږ غږ ته لبیک ووایي او د موږ انتقال کې هر څومره زر چې وي لاس په کار شي.
اکرم صاحب، په چین کې د کورونا وایرس له کبله حکومت مجبوره شوی چې زیات ښارونه بند کړي. په هوبی ولایت کې ګڼ کسان د کورونا وایرس تخپرېدو د مخنیوي لپاره له خپلو استوګنځیو د باندې نسي راوتلی. په چین کې دې کار د ناروغۍ په وړاندې د حکومت پر مبارزې د خلکو انتقادونه پارولی دي. خلک هغه وخت په چین کې لا غوسه سول چې د کورونا وایرس څه افشا کوونکی ډاکټر په همدې ناروغۍ مړ شو.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. عوام اوریدل چې په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 800 او دغه شان د ناروغانو شمیر ان 40000 ته رسیږي. بیرته راګرځو افغانستان ته. په ننګرهار کې لکه تر لګه دوه امریکایي فوجان په یو حمله کې چې ظاهرا یو نفوذي سرتیری کړي وژل شوی دی. په دې پیښه کې څو تن افغان سرتیری هم ژوبل شوی دی. په پایل کې ویل شوی و چې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. عصمت څاروان په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د امریکا پوځ وایي لومړني راپورونه ښیي چې پر امریکایي پوځیانو یوه سړي چې د افغان ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و ډزې کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یوه ویندوی ډګروال سانی لیګیت نن سهار وختي په یو بیان کې وویل دا پیښه هغه مهال وشوه چې افغان او امریکایي ځواکونه له یوې سیمې څخه راستنېدل. د لیګیت په وینا افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار په یوه سیمه کې د یو مهم مشر لیدو ته تللي وو. د همدار ازویل له تازه راپورونو سره سم یو تن چې د افغان ځواکونو یونیفورم یې اغوستی و پر امریکایي او افغان ځواکونو د ماشین ګن ضربه وکړه. د په عین حال کې ویل چې لا هم د پیښې په اړه نور معلومات ټولوي او تر دې دمه د حملې د علت او انګیزې په اړه څه نشي ویلی. په همدې حال کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې ظاهرا د افغان ملي اردو یوه سرتیری کړې لږ تر لږه درې افغان سرتیری ژوبل شوي دي.
د شهزاد ولسوالۍ ته د اردو د خاصو قطعاتو قواوې او همدارنګ د قاتل ملاتړ عسکر نوزي، نو یو څوک په دې باندې ډزې کوي او د اردو یو کس او بیا دې متقابل انداز کوي. په دې پیښه کې هغه نفر متقابل وژل شوی دی او درې کسه د کمندو او یو څو کسه د قاتل ملاتړ زخمیان شوي دي.
د میاخیل په وینا حمله کوونکی هم وژل شوی او تر اوسه نشي ویلی چې هغه ولې دا برید وکړ. تر دې په خوا د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې د طالبانو نفوذي عناصرو په ځلونو په افغان او بهرنیو پوځیانو خونړۍ حملې کړې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي اجمل عمر هم د ننګرهار د تازه پیښې په اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې حمله کوونکی وژل شوی او حمله د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې شوې ده. په پیل کې د زینو افغان او امریکایي سرچینو په قول نیویارک ټایمز رسپانی ویلي و چې د افغان او امریکایي پوځیانو ترمنځ خپل منځینه خطر شوی او په لړ کې 15 یا شپږ امریکایي او شپږ افغان پوځیان وژل شوی دي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي قادری هم ویلي چې د افغان ملي اردو د ځواکونو او بهرنیو پوځیانو ترمنځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې پرون ماسپخین مهال نښته شوې ده. امریکا په افغانستان کې 4000 پوځیان لري چې اکثر افغان امنیتي ځواکونه روزي او محدود شمیرې په تروریستي ضد فعالیتونو په تیره بیا د داعش پر ضد په جګړو کې ګډون کوي.
د موږ غلازادي رادیو ناورې ورزو روزګان ته په روزګان کې افغان پوځیانو له وسلوالو طالبانو څخه غني سیمې نیولې. ځای چارواکي وایي د غسیمې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوې دي. دوی وایي د یادو عملیاتو پر مهال یو شمېر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوختي. په ترنکوټ کې د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت یادو سیمو ته تللی او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
دا بالا دشتی تر چوره پوره فقط یو پوسته چې نورونه سم دغه پوسته بالا د چوره لار خلاص دي. پښوی بیخی داد ورکوم تاسو
د ترنکوټ شار شمال ختیځ طرف ته په غند غډو ځواکونه د وسلوالو طالبانو د زپلو په مخه دغه پوځي عملیات لته رشپه جوړ زری سپیل کړی دي. امنیتی چارواکی وایي د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله د خانکی سیمه شاوخوا 2.5 کورونه پکښ کې میشتي او 18 کیلومتره ساحه کېږي د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاکه کړي. د دغه ولایت سرپرست امنیه کومندان سردار محمد حیا چې د یادو عملیاتو مشرۍ تر غاړه لرل د جګړې په لومړی کرښه کې ازادي راډیو ته ویل چې د یادو عملیاتو پر مهال 44 وسلوال طالبان وژلې او 9 تنې نور ټپیان کړي دي.
آغاز کردیم و موفقانه ما توانستیم که ساحه خانقا را از وجود دشمن پاکسازی بکنیم و شما فعلا هم در ساحه حضور داری، خودتان از نزدیک همه چیزی را میبینی. دشمن با تلفات سنگین از این جهت عقب نشینی کرد، حدودا 14 نفر کشته داره و 9 نفر زخمی داره. فضل خدا نه به اردوی ملی، نه به پلیس ملی و نه به امنیت ملی هیچ نوع تاوان و آسیبی نرسیده و هیچ نوع ما تلفاتی نداریم.
د جګړې د لومړی کرشه د افغان پوځیان زیاتوي چې وسلوال طالبان ورسره د مخامخ جګړې توان نه لري. د څلرمې لیوا د اوم عملیاتي کنډ کومندان زمری په یاد سیمه کې ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان تل د ملکی خلکو کورونو، مسجدونو او ښوونځیو څخه د مرچلو په توګه کار اخلي.
تقریبا ما چې خپل وش مارل دی شاوخوا 200 کورونه دوی سنگرنو جوړ کړی او موزیګانې جوړ کړی. دا اوس موږ سره په ټلیفونو کې دی، هغوی د پردیو کور ملکیو کورونه چې د موضع استفاده کړی، د سنگرنو استفاده کړی او موږ سره ویډیوګانې دي. نو دا دغه علت ده چې دا ملکیان کله چې تلفات او ملکی تلفات تلف کیږي همدې خاطر باندې ځي طالب ځي دشمن ځي همالته د ملکیانو کورو په خوا کې هلته یو سنگر جوړی، همغه ځینه په اردوی ملي باندې یا پولیسي باندې یا د امنیتي ځواکونو باندې اندښتونه کوي.
دغه سیمه چې تازه افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې، تر ټولو ډیر زیان ملکی خلکو ته پکې رسیدلی دی. د خلکو د کورونو زیاتې برخې ویجاړې شوي او باغونه او نور زراعتي توکي وچ شوي او سوځېدلي دي. د ولایت مقام مسولین وایي دوی به ډیر ژر په یاد سیمه کې پرمختیایي پروژې پلي کړي. د والي ویان زړګي عبادي په یاد سیمه کې ازادي راډیو ته داسې وویل:
مون البته په دې کې پلانونه لرو، د والی سپټر مشرۍ لاندې کمیټې غوښته ده. البته کم پلچکونه یا کورونه چې تاسو وینئ د کورونو لپاره شلتر پروګرامونه لرو. د پلچکونو لپاره مونږ د انکشاف دهات تر ریاست او د فواید عامې تر ریاست لاندې پروژې لرو چې هغه به په نږدې وخت کې به راسي سروې وکړي. وروسته له سروې نه به عملي کارونه پیل کړي. همداراز هغه کډ سوي کورونه چې د دغې زینه تللي، البته شار ته د هغوی لپاره بیرته زمینه برابرو چې ان شاء الله په ژرترین فرصت سره به دوی راشي خپلو میشتو ځایونو ته، اصلي ځایونو ته دلته به ژوند پیل کړي. د دوی سره هم یو نوه مرسته مونږ په پلان کې لرو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي، خو افغان چارواکي زیاتوي چې په دغه سیمه کې به نوي امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د یادې سیمې امنیت به د تل لپاره وساتي. خانقاه سیمه د ترینکوټ ښار شمال ختیځ طرف ته په 8 کیلومترې کې پرته سیمه ده چې له تیرو 4 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وه. که څه هم افغان چارواکي په دغه سیمه کې د پرمختګ او وسلوالو طالبانو د ځپلو خبر ورکوي، خو بل خوا بیا د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي چې د دغه ولایت شاوخوا 50% خاوره لا هم د وسلوالو طالبانو سره ده او د ترینکوټ ښار ته په ځینو نورو برخو کې وسلوال طالبان په 5 کیلومترې کې شتون لري.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
سم د کابل چاپ رسپانو ته سرور کار کوو. د کابل چاپ د نن ورځې رسپانو په بیلابیلو مسایلو د غشان په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او ټاکونو د ټاکونو کمیسیون د کارونو په څرنګوالي لیکنې او تبصری کړي. رحمت الله افغان
د دولتي رسپانې د سر مقالې عنوان دی چې د مفسدینو او قاچاقچیانو پر ضد باید مبارزه ګړندۍ سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د کابل امنی قومندانۍ کې شپږ لوړ پوړي پولیس د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي چې دا یو ښه اقدام دی. د لیکوال د معلوماتو له مخې ځینې ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې خلک هڅوي څو مخدره مواد وکري، ځکه د لیکوال پان تر ډیره د دغه کښت او قاچاق ګټه دوی ته ورځي. د بل دولتي اصلاح ورسپانې په سرمقاله کې د کورنیو چارو وزارت له دې اقدام هرکلی سوی او په سرمقاله کې ټینګار سوی چې قانون باید په ټولو یو شان پلی سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د مخدره موادو د قاچاق سرچینې باید وچې سي، هغه که په هر کچه وي قانون باید پر یو ډول پلی سي. دا تبصرې داسې مهال کېږي چې سپینې ماڼۍ ویلي په افغانستان کې د مخدره موادو کښت کم خو تولید یې زیات سوی. واشنگټن له کابل غوښتي چې د مخدره موادو د مخنیوي لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. یو شمېر نورو ورځپاڼو بیا د ټاکنو کمیسیون او د ټاکنو د څرنګوالي په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د ټاکنو په کمیسیونونو کې د قانون ماتونکي باید محکمه سي. وړاندې په سرمقاله کې د شکایتونو په کمیسیون نیوکه سوي او ویل سوي چې د ټیټ ظرفیت او د ارګ د فشار له امله یې څه ډول چې لازم وه د استناب غوښتنې شکایتونو په اړه پریکړه ونه کړه. د لیکوال پان د 2 میاشتو په تیرېدو اوس هم د ټاکنو پایلې نه دي اعلان سوي چې د افغانستان له داسې کواکه وضعیت وسلوال مخالفان ګټه اخلي او په هیواد په ځانګړې توګه په شمال کې خپلې حملې زیاتوي. د سرمقالې په پای کې راغلي اوس چې وضعیت دا ډول دی نو دوست هیوادونه هیوادونه په ځانګړي توګه امریکا د مداخله وکړي او افغانستان د لداس نه وړه وضعیت راوباسي. هشت صبر سپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید خپل تاریخي او قانوني مکلفیت او رسالت درک کړي. په سر مقاله کې راغلي، د شکایتونو کمیسیون د ټاکنو کمیسیون په یو لوی ازمیخ کې واچاو. اوس نو د ټاکنو کمیسیون ته پکار ده چې د ټاکنو شفافیت تضمین کړي. د لیکوال پان کټاکنې ګټونکو ونه لري، افغانستان به بیا د ملي وحدت حکومت په سیر د یوې نابریالۍ تجربې شاهد وي. په سر مقاله کې ټینګار شوی، د ټاکنو کمشنران دې هڅه وکړي چې